دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت او په دوحه کې د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د تماس ډلې پرون د پنځشنبې په ورځ څو ځلې غونډې وکړې دواړه خواوې وایي زیار باسي چې د باقي پاتې دوه ولایان حل موضوعګانو په باب موافقه حاصله کړي د طالبانو د مذاکراتي ټیم یو غړي احمد الله واسق د ازادۍ د رادیو سره په یوې ځنګړې مرکې کې ویلي د متحده ایالاتو او طالبانو توافقنامه د دوو هغو موضوعګانو له جملې نه یوه موضوع ده چې له حکومت سره پرې طالبان اختلاف نظر لري په داسې حال کې چې طالبان غواړي دا موافقتنامه باید د بین الافغاني مذاکراتو د اساس په توګه ومنل شي حکومتي هیئت عینشان نظر نه لري بل مهم موضوع چې بحثونه پرې روان دي خو موافقه پرې نه ده حاصله شوې په افغانستان کې د حنفي فقه تر څنګ د جعفري فقه د منلو موضوع ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دا خبره کړې چې افغانان به بالاخره په خپل منځونو کې سوله کوي او د په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو نورستا توافقنامې ته د رسیدو په اړه خوشبین دي خاغلی خلیزاد چې پرون د پنځشنبې په ورځ د تلی یا میزان په درېمې د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې آیا د افغانستان د شخړې د ختمېدو پیل رانږدې شوی دی تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې وینا کوله وویل چې د تشدد او تاوتریخوالي کمول به د سولې په لور یو بل مهم ګامي خاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د جنگ زیاتېدل د سولې پر پروسه باندې د افغانانو د باور او اعتماد د کمېدو سبب کیږي د سپینې ماڼۍ پخوانی امنیتي مشاور سټیفن هډلی هم د افغانستان په اړه د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کورونو اوبا شپاره تازه پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د مهاجرینو او د راستنیدونکو د چارو وزارت ویلي دي چې د روان میلادي کال په پیل کې په اروپا کې د کورونا د کوینونس او بای ویروس له خپرېدو وروسته د تیرو شپږو میاشتو په موده کې یو افغان هم له اروپایي هیوادونو نه خپل هیواد ته نه دی رالېږل شوی د دې رپورټ له مخې په تیرو دریو میاشتو کې شل کسان په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو نه بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي د دغه وزارت د یو تازه رپورټ لمخه چې نن د جمعې په ورځ د تلی یا میزان په څلرمه په کابل کې خبر شوه د کورونا د وبای ویروس خبرېدو باوجود له ترکی او ایران نه د افغانانو د شړلو سلسله روانه ده په نهه میاشتو کې شپږ زره افغانان چې لویدیځي اروپا ته د رسیدو په تکل په قاچاقي لارو باندې ترکی ته رسیدلي د ترکی حکومت افغانستان ته راشړلې دي او ایران هم په خپل نوبت 15,499 افغانان راشړلې دي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو پر ایران باندې لګول شوی اقتصادي بندیزونه سخت کړي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړم ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لاره په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې ایران با د نوموړو په وینا د امریکا په مقابل کې د بندیزونو په وجه باندې خپل پالیسي بدل نه کړي د ای پی خبري اژانس د خاغلی روحانی له قوله ویل چې د ایران خلک د دې ډول بندیزونو مستحق نه دي اژانس وایي چې د ایران حکومت د امریکا د اقتصادي بندیزونو او د کورونا د کورونوس او بای ویروس د خبرېدو له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویلو چې د انتخاباتو د بایللو په صورت کې د پوسولایز توګه وړونکو کاندید ته د قدرت د انتقالولو ژمنه نشي کولای خاغلی ټرمپ د کورونا د کوینونس او بای ویروس د خبرېدو له امله د پوستل لارې انتخاباتي حوزو ته د رایو د اچولو د رایې پروسې د مشروعیت په اړه سوالونه وکړل په واشنگتن کې د امریکا خبريال براین پیډن په خپل ریپورت کې وایي د خاغلی ټرمپ د دې څرګندول نو وروسته د سنا د مجلس رئیس مچ میکانل او د همدغه مجلس د قضایي قوې د کمیټې مشر سناتور لینج ګراهام دواړو د امریکا خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړ د جنوري په شلمه با د اساسي قانون د غوښتنې سره سم نوی جمهور رئیس ته قدرت په سولې توګه انتقال شي مچ میکانل او خاغلی ګراهام دواړه د جمهور رئیس ټرمپ نږدې طرفداران ګڼل کیږي د یو تازه ریپورت لمخې کده برتانی حکومت له اروپایي اتحاد سره د سوداګرۍ پاړه نوې موافقه ته ونرسيږي برتانیا به په خپلو بندرونو کې لاغټ وسون سره مخامخ شي او هم به په دغه هواد کې د خوراکي موادو قلت پیدا شي په لندن کې د امریکا خبريال هنري ریجول وای په داسې حال کې چې د بریگزټ یا له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو انتقالي دوره د روان کال د ډسمبر په 10مه پای ته رسیږي دواړو خواوو مذاکرات بند کړی دي او یو پر بل باندې د مذاکرات په دوران کې د بدنیتۍ الزامونه لګولې دي توقع ده چې د فرانسې پارلمان به ډېر ژر د بلتون غوښتنې په خلاف قانوني مسوده منظور کړي او جمهور رئیس امانیول ماکرون به هم د همدې موضوع په اړه بل هفته یوه مهمه وینا وکړي په پاریس کې د امریکا خبریاله لیسا برانډ په خپل ریپورت کې وایي که څه هم چې د قانوني مسوده جزئیات مبهم دي خو فکر کېږي چې د فرانسې د مسلمانانو له غوښتنو سره مستقیما په تضاد کې واقع کیږي د لویدیځي اروپا د بل هر هیواد په پرتله دا وخت تر ټولو زیات مسلمانان په فرانسې کې آباد دي توقع ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس دا سازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټه به نن د جمعې په ورځ د تلې په څلورمه د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا USAGM د فعالیت په اړه یو ځانګړې استماعیه غونډه جوړه کړي د امریکا غږ او د ازادۍ رادیو هم د همدغې نړیوالې ادارې د سرپرستۍ لاندې فعالیت کوي دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی سکال د وسلوالو شخړو او قدرتی افاتونو لامل په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي د آی ډی ایم سی په نوم د بشري حقوقو یو آزاد نړیواله مؤسسه چې مرکزی دفترونه په سویټزرلند کې دي او د وسلوالو شخړو په دوران کې په داخل د خپل هیوادونو کې د بې کوره شو خلکو د وضعیت په اړه ریپورټونه برابرۍ په خپل یو تازه ریپورت کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور کړی دی وای چې د روان میلادي کال په لومړۍ و اتنیمو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر له 14 میلیونه نه سوا شوی دی چې د نړۍ په 120 هیوادونو کې د قدرتي افتونو او یا د انسانانو په لاس رامنځته شوو مصیبتونو په وجه له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او شمیر یې د تیر کال په پرتله 1.5 میلیونه زیات شوی دی زیاتره په منځني ختیځ او د افریقا په نیمه وچه کې دي د نړۍ د بل هر هیواد په مقایسه تر ټولو زیات خلک په سوریه او یمن کې د روانو کورنیو جنګونو له امله بې کوره شوي دي د ترکیې د سرحد سره نږدې د ادلیب په ولایت کې چې د رژیم د مخالفانو په ولقه کې دی 1.4 میلیونه سوریان د بې سرنوشتۍ په حالت کې په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي په یمن کې هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو او د یمن د حوثیانو ترمنځ د جنګ له امله په سلګونو زره خلک بې کوره شوي دي 1.5 میلیون خلک په افریقایي هیواد بورکینافاسو کې بې کوره شوي دي نه یوازې دا چې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي بلکې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله هم د دغه خلکو ستونزې او کړاوونه څو چنده زیات شوي دي چاد کې د پرله پسې تبا کوونکو سیلابونو لامل د هغو سلهاو زرو کډوالو ژوند له یو بل غټ خطر سره مخامخ شوی دی چې چاد د جهیل د غاړې په سیمه کې د اسلام پالو وسلوالو او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو لامل بې ځای شوی و د متحده ایالاتو فدرالي چارواکو د پنځشنبې په ماښام د انډیانا د ایالت تیری هوټي په عمومي محبس کې یو 19 کلن تور پوسته سړی د دوو کسانو د قتل په جرم باندې اعدام کړ کرستافر وایل وا په 1999 یعنی 1958 مریض کال کې د ټیکساس په ایالت کې د یو سپین پوستې خزي او د هغې د څښتن په وژلو باندې تورن شوی په متحده ایالاتو کې د اعدام سزاګانې ځنډول شوې وې خو د ټرمپ ادارې سکال بېرته برحال کړې او د افغانستان په شمالي او شمالي ختیځو ولایتونو کې د ښکاري باخو او بازونو د نیولو موسم پیل شوی دی په سلهاو ښکاریانې د نیولو په خاطر په شاوخوا غرنۍ علاقو کې خپاره شوې دي په سیمه کې زموږ خبریال په خپل ریپورټ کې وایي چې ښکاریان دا قیمتي مرغۍ په قاچاقي لارو باندې پاکستان ته اړۍ او هلته یې د پاکستاني سوداګرو سره سودا کوي چې بیا وروسته یې همدغه سوداګر د ډېرو پیسو په بدل کې د خلیج د هیوادونو پر بډایو سوداګرو باندې خرڅوي د خلیج په شیخ نشینو هیوادونو کې د یو ښکاری باز قیمت لږ تر لږه د 10,000 ډالر نه نیولې ان 6,000 امریکایي ډالر ته رسیږي د چاپیریال ساتونکو دا اندېښنه لري چې د افغانستان د شمالي او شمالي ختیځو ولایتونو بډایو عربي هیوادونو ته په قاچاقي لارو د ښکاری بازونو د انتقالولو سلسله په همدې شکل دوام مومي نه یوازې دا چې د افغانستان طبیعي چاپیریال او ایکولوژي به خراب کړي ممکن چې نسل هم په بشپړه توګه په هیواد کې نستو نابود شي داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به د امریکا د انتخاباتو په اړه کې رپورت راوخلو. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ وویل ک انتخابات و بایلی نو په سولیز شکل به واک انتقال نکړي. هغه یو ځل بیا د کورونا وایروس له امله د پوسټ له لارې د رای ورکولو په اړه د توقعاتو د زیاتېدو د مسالې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور غوښتونکو په پرتله د پام وړ ډیموکراتان پلان لري چې د پوسټ له لارې رای ورکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
شنن کې وای د پوسټ له لارې د رایګری پر سر حزبي اختلاف کول شي ټاکرین جنجالي کړي. د دې سناریو په اساس کې د شي د نتایجو د اعلان په شپه ولسمشر ترامپ مخکې وی خو بل خرابې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته وبایل ځکه غیابی رای له هغه وروسته ورځو کې حسابيږي. ترامپ وای چې د پوسټ لاري رایګری با درغلي وډکی وي او په دې پروسه کې به قانوني مشکلات موجود وي چې بل خرابې ستره محکمه په اړه پریکړه وکړي. دا یو هغه دلیل دی چې ترامپ لټاکونکو څخه مخکې غواړي د ستره محکمې د مړی شوی لیبرال غړی روت بدر گینزبرګ زایناست معرفي کړي. ترامپ وای
زه فکر کوم په دې اړه به ستره محکمه کې پریکړه وشي او فکر کوم ډیره مهمه ده چې نه قاضیان ولرو.
چېرونکي وایي د پوسټ لارې د رایګری په اړه کومه ادعا چې ولسمشر کړی ده تر اوسه د پراخو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته، خو مخالفت ورسره پراخ دی ځکه چې رای ورکوونکي په دې نه پوهیږي څنګه په منظم ډول ډکې کړي. همداشان لکه څنګه چې سکهال د کورونا وایروس په جریان کې په یوش مې ایالتونو کې په مقدماتي ټاکونو کې د پوسټ لارې پر اشمرول کې وګد ځند پیښ شو. د فدرال ټاکونو په خوانه کمشنر هانس وون سپاکوفسکی وای
څومره چې خلک د پوسټ لارې رای ورکولو ته حساسول کیږي په هغه اندازه به د رای ورکولو له حق څخه د پاتې کیدونکو کسانو شمیر زیات وي او د غوی رای به نشمیرل کیږي.
که څه پیښ شي د ستري محکمې رول بدڅوي. سیاسي څېړونکي سمبرګری په اړه وایي
هیله ده چې داسې وضعیت رامنځته نشي چې موږ د ټاکنو د پایلو په اړه د قضا څخه د پریکړې غوښتنه وکړو. فکر کوم دا به دیموکراسۍ ته زیات ستونزمن وي.
په 2000 کال کې چې ولسمشر ټاکنې جنجالي شوې ستري محکمې په فلوریدا کې د یوې جنجالي رای له کبله د رایو بیا شمیرلو پریکړه وکړه چې هغه وخت جمهوریت غوښتونکي جورج دبليو بوش پر پخوانی مرستیال ولسمشر دیموکرات البرت آرنولد ګور باندې د یوې رای په تفاوت سره بریالی شوی وو. ګور بیا د ټاکنو پایلې ومنلې او وی ویل دای د هیواد د خیر لپاره ده که څه هم د هغه رای په مجموع کې زیات وي. د چهارشنبه په ورځ لولسمشر ترامپ څخه پوښتنه شوه که ټاکنې بایلي په سولې زتوګه به واک ولګدوي. وی ویل چې موږ به وګورو څه پیښیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخې وروي.
قدر منوریدونکو، د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال د مارچ د میاشتې راهیسې له اروپایي هیوادونو څخه هیڅ یو افغان کډوال افغانستان ته نه دی شړل سوی. دا وزارت د دې کار علت په نړۍ کې د کورونا د وبا خپرېدل بولي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په پیل سره تر دې ونې پورې له اروپایي هیوادو څخه ټول 209 افغان کډوال د غوی درزا پر خلاف افغانستان ته شړل شوی دي. خو دغه وزارت مرسیال وایي محمد رضا باهر وایي چې د شمیر افغان کډوال د روان میلادي کال په لومړي درې میاشتو کې افغانستان ته لیږدول شوی دي.
تاسو مای مارچ 2020
ده مارچ د میاشتې وروسته موږ له اروپایي هیوادونو څخه بیرته ستنې شوي افغان کډوال نه لرو. خو له ترکیې څخه په نامنظم ډول په اونۍ او یا لس ورځو کې د افغانانو بیرته ستنېدل لرو.
د
مارچ په میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادو کې د کرونا وبا خپره شوه چې ورسره اکثرو اروپایي هیوادو خپل سرحدونه وتړل او له یو هیواد څخه بل هیواد ته تګ راتګ هم وځنډېده. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې نه میاشتو کې له اروپایي هیوادو څخه 30 افغان کډوال په خپله خوښه هم خپل وطن ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په زیات شمېر افغانان د اروپایي هیوادو په ډله کې له جرمني څخه افغانستان ته تللي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په دغه موده کې له ترکیې څخه هم 6,500 تنه افغانان بیرته د دغه هیواد څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي دي.
کوم کډوال چې له ترکیې څخه راځي هغوی په ترکیه کې د افغانستان په سفارت او سیاسي نمایندګۍ کې یو داسې سند چې پکې هغوی وایي چې پله خوښه افغانستان ته ستنه کیږي لاسلیک کوي، چې د همدې سند له مخې په افغانستان کې دغه ستنېدونکي داوطلب ستنېدونکي پیژندل کیږي، خو د هغوی ستنېدل اجباري بڼه لري د دې لپاره چې دا کډوال په چارټر الوتکه کې افغانستان ته استول کیږي.
د
مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادو کې 1,500 افغانان د کډوالۍ ژوند کوي چې یو شمېر یې په دغه هیوادو کې منل شوي او زیات شمېر نور یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته د ځواب په تمه دي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په ترکیه کې هم شاوخوا 1,600 پورې افغانان دېره دي، خو دا وزارت وایي چې په ترکیه کې افغان کډوالو شمېر د تغییر په حال کې دی. د دغه وزارت په وینا په دغه هیواد کې ډېره افغانان له ترکیې څخه نور اروپایي هیوادو ته د ترانزیت په توګه کار اخلي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه په غیر قانوني ډول شتمنو لویدیځو هیوادو ته د افغانانو تللو بهیر په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول کم شوی دی. اقتصادي چارو کارپوهان د دې علت په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې د منلو د شرایطو سختېدل او هم اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتونکو پر مخ د خپلو سرحدونو تړل ګڼي. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت یو سلاکار حیات الله سباوود وایي چې اکثر افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادو ته ځي. ښاغلي سباوود کاغه گشنر علی ته ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د بهرنیو هیوادو سره د کارګرانو د لیګ لپاره تړونونه لاسلیک
کړي. اکثره مهاجرتونه چې د بیکارۍ د وجې نه دي، خلک بیکاره دي، نو وزارت کار او امور اجتماعي باید قانوني تور باندې لیبر صادر کړي، نور ملکونو ته قرارداد وکړي د کمپنو سره، نو قانوني تور له قانوني لارې هم دغه د وزارت کار او امور اجتماعي باید تقویه شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دوه عربي هیوادو سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره د افغان کارګرانو د لیک او په دغو هیوادو کې ورته د کار د زمینې د برابرولو په سر په خبرو بوخت دي، چې له مخې به یو شمېر افغان کارګر دغو هیوادو ته په نږدې راتلونکي کې واستول شي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم. دا هم د دې خبرونه مرکه. په پاکستان کې موجود افغان کډوال په دوحه کې روانو بین الافغاني خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دوی دا ګڼي چې د خبرو نتیجه به د دوی په آینده باندې اغیز وکړي. که سوله راځي نو په پاکستان کې د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو امکان به څه وي؟ په دې اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د افغانستان استازي عبدالحمید جلیلی د شهناز نفیس سره مرکه کړې.
خو دلته دوه قسمه کډوال لرو، یو هغه دي چې هغه د پیور کارت هولډرز دي، یو هغه دي چې د سی سی کارت هولډرز دي. د پیور کارت هولډرز چې دي دلته تقریبا زمونږ یو لسیم لکه خو شه مهاجرین اوسېږي، او دا اتلکا تر نیم لک پورې دا هغه مهاجرین دي چې هغه ای سی سی کارت هولډرز دي. نو مجموع ان رجستر مهاجرین په پاکستان کې من د 2 میلیونو خو شابانی لرم.
دا کله نه د سولې خبرې چې شروع شوې دي د دینه پست تاسو سګوري د مل خپل وطن ته د واپسې کم عمل چې دی هغه کې ست تیزی یا کمی راغلی دا
تورخم او د سپین بولډک چې کم بارډر دی په دې ډول کې د مشکلاتو په اساس باندې سینه مشکلاتو په اساس باندې نو اوس د سید خطر اداري پاتریشن سلسله یا د عدالت سلسله بند شوې ده. بنا موږ امید لرو چې دا سلسله زر شروع شي. خو ستاسو پوښتنې ته راځم هغه دا چې دا سلسله تیزه شوې ده که نه ده تیزه شوې. زما په نظر مهاجرین لکه څنګه چې ټول افغانان انتظار د سولې د خبرو نتایجو ته لري، یقینا که نتیجې مثبت لوري ته لاړ شي نو دا سلسله به طبیعي ده چې تیزه شي.
جلیلی سے مونگ دام کتلی دی چې ډیر افغان کډوال چې دی اغي زی وطن تا خو بیا بیرتا واپس راشي پاکستان تا د دې وجه صدا
یقینا دا موضوع په خو موجود و چې ډیر کډوال اغي چې یو ور په افغانستان ته لاړ نو د سون رزین وجوهات په اساس باندې و بیرته راغله. خو اوس دا موضوع پاک اندازه پاک مینوال سره نه ده ځکه چې ټول بارډر سیل دی. مهاجرین چې دا دوه کاله یا درې کاله کې زموږ د پارټریشن شوی د 2016 او 2018 باندې نو هغه تعداد مهاجرین ډېر زیات کم دي چې یو ځل پکې افغانستان ته تللي دي او هغیز نه بېتل دې خواته راغلي.
په را روان وخت کې تاسو د دې فیوچر څه ګورئ؟ د دې عمل که سوله وشوه هغې نه بعد د دې کډوالو فیوچر مستقبل تاسو څه ګورئ؟
تر اوسه پورې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د بحران ملک دی او د بحران په ملک کې ډېره زیاته توجه هغه څه ته وي چې هغه په متن کې موجود وي. په داخل د افغانستان کې مشکلات دي، جګړه ده، روزانه تلفات دي، د هغې ته ډېره زیات. خو په حاشیه کې مهاجرین تقریبا اوس په حاشیه کې دي. د افغانستان حکومت بیا هم د خپل سورسز او د خپل وسایلو په نظر کې نیولو سره د 2002 نه تر اوسه پورې 1 میلیونه افغانان جلب او جذب کړي دي، لیکن په هغه تعداد سره چې دغه ټول مهاجرین په پاکستان کې او په ایران کې او په نوره نړۍ کې چې دي په ډېرې تیزۍ سره افغانستان ته لاړ شي او هغې جلب او جذب کړي په وروسته د صلح نه په لنډ وخت کې، زه فکر نه کوم چې دا ممکن وي ځکه چې د مهاجرینو یوازې موضوع صلح هم نه ده. دا په افغانستان کې د هغې د سرپنا موضوع ده، په افغانستان کې د هغې د کاروبار موضوع ده، همدارنګه صحي او تعلیمي خدمات دي چې هغې ته ورکړی شي، د امنیتي موضوعات دي. نو دا به هغه وخت کې دا کېږي چې کله صلح راشي او د صلح نه وروسته یو قانونمند حکومت اوسېږي او یو څه اندازه د افغانستان حکومت دې ته چمتو شي او دا ظرفیت پیدا کړي چې دا مهاجرین جلب او جذب شي.
داسې خبرونه کله کله راځي چې څه افغان کډوال چې دي پاکستانی پولیس د لاسو هغه هراس کیږي، ورسره زیاتې کیږي، نور د کووډ وجینا دا کورونا وایرس د وجینا ډیر افغان ماشومان دي چې د هغه سبق ته اکسس نه لري نشته دی. نو دا شانتي مشکلات چې دي دا تاسو څنګه اوچته وی؟
کم اقدامات چې دی اړوند باندې من کا وغدا دي چې د یونیسیف د ادارې لخوانه د شارپ بناو باندې هغه یو ادارې سره اګریمنت زموږ شوی دی. دا اګریمنت په اساس باندې په سلګونو وکیلان چې هغه په مختلفو اضلاعو کې د خیبر پښتونخوا، همدارنګه په کوټه کې، همدارنګه په اسلام آباد طرف ته او د پنجاب طرف ته، د سیم طرف ته دي، هر کله چې په دې اړوند باندې موږ ته خبر راورسیږي چې کوم مهاجر ته هزار اذیت رسېدلی، هماغه وکیلان خپله ساحې ته ورځي او د هغوی مشکلات ته رسیدګي کوي. همدارنګه موږ هم په خپله لاره باندې د پاکستان د چارواکو حکومت د چارواکو سره دا همیشه مطرح کړی ده او د صوبایي چارواکو سره مطرح شوی ده، د وفاقي حکومت چارواکو سره هم مطرح شوی ده او د یونیسیار د ادارې لخوا نه او د افغان کمشنری لخوا نه چې هغه د وزارت سفران یو جوړه یو برخه ده، د هغې لخوا نه هم دغه شوی ده. او بیا چې دغسې کم اضطراري حالت راځي په ګډه باندې موږ په دې اړوند باندې اقدامات کوو.
ډیر مننه تاسو یو ځل بیا عبدالحمید جلیلی صاحب، ډیر مننه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د جګړو لشدت څخه اندیشمن دي او وایي چې د حاصلاتو د راټولېدو پر وخت د خپل سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د بلې خوا د ولسي خلکو استازي وایي چې که د روزګان ولایت امنیتي حالت ته پاملرنه زیاته نسي، ممکن د دې ولایت زیاتره برخې سقوط وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
له تیرو دوه اونیو راهیسې د روزګان ولایت له بیلابیلو برخو څخه د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي. ځای اوسیدونکي وایي چې که مرکزي حکومت د دې ولایت امنیتي چارو ته پاملرنه ونه کړي، ممکن ګڼې مهمې برخې د سقوط له ګواښ سره مخ شي. په روزګان ولایت کې د نامنې نوې څپې د دې ولایت د ګڼو اوسیدونکو سره اندېښنې پیدا کړې او زیاتره اوسیدونکي له خپل سیمو څخه په تیرو دوه اونیو کې بې ځایه سوي دي. د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 19 کالو کې په لومړي ځل جګړه د ولسوالۍ تر مرکزی امن سیمو او آن د امنیت قمندانۍ تر 200 متری پورې رسیدلې. د ولسوالۍ د لونډیانې د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړو لويري سلګونه کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځایه سوي دي.
دا بابو سازاته کې د لونډیانې د کلی بس خو ماشان ته په راووتلو ماشوم کوچنیان او وسله نور سره یو نګر ډک دي کښتنه وشم دغه سی ولاړ دي.
د جراوت ولسوالۍ وسیدونکو یم، کچيري د جراوت ولسوالۍ غمه و نه خوري نو دا د ولایت روزګان سکوتي د جراوت ولسوالۍ.
ځای اوسیدونکو وایي چې د زراعتي اصلاحاتو د راټولېدو پر وخت جګړو زور اخیستی چې ګڼو کسانو ته پکې مالی او ځاني ځانونه هم رسیدلې دي.
نو مې قدرت لري د لونډانی اوسیدونکو یم، نو موږ د حکومت او طالبان صدا غواړو چې دا جنگ نور پای ته ورسي. ولسه ډیر تاوان کړی دی، دغه کښتونه دغه سپاته دي او بولای نشي څوک خپل کورو ته نشته لای کورونه دغه سپاته دي. کورونه په مینو جنگ وبدي کې د مابینځته دي دغه کورونه د شان مالی او ځانی توانو نور درسېدلی دغه ایوانانو د شان ته ډیر ته تلپات رسیدلی.
دراوت ولسوالی د روزګان په جنوب کې پراخ نه پسلرون کې لوی ولسوالی دي چې روزګان، کندهار او هلمند ولایتونه لوی بل سره نشلی. دغه راز ځای چارواکي هم مني چې د جګړو لکباله په دې ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ په تیرو درو ورځو کې بې ځایه سوي او که مرکزی حکومت د وضعیت په کابو کېدو کې ورسره مرسته ونه کړي، ممکن د جګړو لکباله ګڼ نور زیانونه هم رامنځته شي. د دراوت ولسوال جلال الدین
د ټول ولس دلته کجی بار کړی دي، هغه د بستا کال جواري کړی دي، دغه کښت یې کړی دي، دغه کچیر یې ورځم نور دوام کوي، دغه ټول کښت دغه ولس او چیږي زنانه ولي او کښنیان ټول را روان دي بس راوځي.
په ورته وخت کې ولسی اساسي وایي چې مرکزی حکومت د روزګان ولایت په اړه کې پر وخت اقدام ونه کړي، ممکنه ستونزې زیات شي. د روزګان د ولایتي شورا مخکنی رئیس امان الله هوتکی
د روزګان ولایت دوی ولایتي جریوزي مخکې د غذا په ولسوالۍ کې طالبانو هجوم ولوي او ډېر امنیتي ځواکونه څلور پنځه ځله په شهادت ورسول. تېره شپه بیا د جراوت ولسوالۍ ته طالبان داخل شوي دي او د جراوت ولسوالۍ کې د اوسپېله جګړه داخل په بازار کې روانه ده. په 200 متره کې د کمانډانۍ د ولسوالۍ روانه ده. مرکزي حکومت کوم کومکونه کې شاید د جراوت ولسوالۍ د سکوت سره مخ کې. زه فکر نه کوم چې په دغه رقم باندې به لکه دا اوس چې جګړه روانه ده یا چې دا اوس زموږ امنیتي ځواکونه څومره قرباني ورکوي دغه رقم به دوی دوام وکړي، ولې په دې چې زور یې نه لري. طالبان پرې وځای باندې هجوم لوري په ډیری باندې ورځي. نو مو د مرکزي حکومت څخه غوښتنه دغه ده که په افغانیت پوهېږي، که په اسلامیت پوهېږي، که په وطن دوستۍ په حکومتدارۍ پوهېږي چې څه کم ژر کولی شي د جراوت ولسوالۍ سره کومک وکړي.
د روزګان ولایتي مقامات د خپل ولایت د امنیت په اړه ډیره تفسیر نه کوي، خو ځینو لوړ پړو مسولینو د نن شولو په شرط آشنا رادیو ته ویل چې له پرله پسې غوښتنو سره سره اله هم د روزګان د مسولینو غوښتنو ته مرکزی حکومت مثبت جواب نه دی ویلي. د روزګان ترڅنګ د جنوب په ګڼو نورو برخو کې هم له تیرو دوه میاشتو راهیسې جګړو زور اخیستی چې له عامو خلکو سره جدي اندېښنې پیدا کړې دي. درې ورځې مخکې په کندهار کې د کورنۍ چار وزیر لوی پاسوال مسعود اندرابی هم د جنوب د امنیتي حالت په اړه ویل. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو بریدونه ته زور ورکړي. که څم افغان امنیتي مقامات وایي چې افغان قواوې به هیڅ سیمه سکوته پرې نږدي، خو د جګړو شدت تر بل هر چا له عامو خلکو سره اندېښنه پیدا کړي او د سولې د پیدونکو بین الافغاني خبرو لپاره یې مایوسونکي ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.